د شپې 9 بجې او 1:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 1.5 لک افغانانو په ګډون پیل شوی دی. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو 2 کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 1.6 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 5مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومترۍ واټن کې د خپل مارش له پرېښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جک پوړي چارواکي به د ناټو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن بې پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 5 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی و جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملي ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نن نه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث دش. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري. لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چو اساسي حق ته پکې تړلی ده. نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځانګړي فکر راولي. او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مزباس عزیزی صاحب تاسو ته درجو. لکه څنګه چې مزباس صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که هم مزباس صاحب ویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایي؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورسته څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او تاسو ټول اوریدونکو د خوږ برنامه ته سلام علیکم وایم او د تاونه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلند را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مساحت مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثره اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي. یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبیب الله داسې اعلان کړی دی چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخرش زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوق په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د 2 میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره د حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزي صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په 13 په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې، ورسته فیصله مولا حبیب الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدیزه توضیح درکم.
بله،
داسی دی چی هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې دری محاکمه کې، محاکمه ابتدایي کې دی، مرافعه کې دی او استیناف کې دی، پدې دری محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زور ول باندې، بل اخر په هغه باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوق بل اخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتو کوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نه لري، دا د محکمې قانوني بل اخر دا احکام صادر نه دي شوی، او دا تسان چې صورت به حاکم باندې بل اخر حق تسان اتفاقا ناپوه خلق دي، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی و در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونا که حقوی باندی نپویدید. هر شخص حقوی تا بالاخره فکر ویدید چی دا بالاخره متندی، بالاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بالاخره تعذیرات او بالاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مس با صاحب، کراشو هم دغه خبره ته چې مخکی عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کله د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او و اتعام و نه اتعام آیت که دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلتا دی قانونیت لعرخه په تطبیق د مجازات کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې و کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګرنو، دلته څو اساسي رکن دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغو ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای و، 15,000 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تل ک په خوا هم اندسی و. لوی څارنوالی هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دی او ضعیف نهایت جوړ کړای دی. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تلل دی یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، مدرسې فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30,000,000 خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې. نو عدالت نشی تامینه دلی.
مننه امس باسب عزیزی سب، کله چه طالبانو دوهم کسم په لغمان که قصاص کرل، ده بشری حقونو دلو من جمله ده برکنی نریوال سازمان هم ویلی چه په دغه اعدام سره په افغانستان غ نریوال قوانین سم ندی مراعات کری. دلته خبره ده کله چه ده قوانینو رازی معمولا افغانستان اغا نریوال و ده بشری حقونو او نور قوانین او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلی چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض لشریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نه کوي، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه یو د بشریت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک کتاسو ورتوای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله ولی
نه تقضا که هم فساد موجود بود. هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده. در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده است. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایی. در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات. طول حدود لکه حتی قصاد. ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری هر صبح چه حقوی تا به صلاح ده متهم پر شکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل به صلاح ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه بلاخت تاقوی بانی ده اخپل پا نظر بانی بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق تا وجنی ده دین اصلی رسالت ده پیغمبر اصلی رسالت ده خلق و ده احیادی یعنی ده حیات حفظ کول دی ده اساسی مقصد ده شریعت ده حیات حفظ کول دی داستی ندی چه بلاخر خلق به صلاح وجنی حیال داست هید که بلکم تل قصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که در اصلا په قصاص باندې په ټول بل خلق د بل حیات په اصلا د حیات په توګه امکان شو دي مګر دا څه چې حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوا په اساس باندې مجرم کنل کې چې په هغوی باندې قصاص تطبیق شي نه به هر متهم چې بالاخره به دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تعقیل شي
مننه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعذیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی. لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو دی مدنی مواردو کی منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پانزو کار که جوشا وید سلو رو فقه نه بکی طول موارد به نظر کنی بل چی بیدی دی جزایی مواردو کی دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نه اخستل چی بیدی او شخصی احوالو کی دی اندغه اساسی قانون پا دیر لسو دوتا امکان اساسی قانون پر بانسد د اهل تشیو لپاره هم شخصی موارد لکه نکاح و طلاق و دی تورت مواردو که اگه بیا دی جعفری فقه موارد هم په نظر که بچی بیدی نو دغه دی جزا کود چه وزر اول است که نافذ شو او دی دین مخی چه پا دیر لسه و پنزو سم کال که اگه بل پخوانه دی جزا قانون و پا دی که دغه تعذیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوی دی دا فقط دغه فقهي احکام دی بل څه نه دی ولې ساده شوی دی اوس موږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د موږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نه حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي وس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتله سو مادی چې وی د په دغه جریان کې هم مفتک تللی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دی دا قانون چې جوړ شوی ده دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی ول نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی نو په دې اساس باندې د شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي
مثلا ډیر وخت نه لرو
غلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو کله زر لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري هغه شته یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم دغه کده
مننه مس واسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې یو 15 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي
زما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې دا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په تاسو په قریجات کې په ما سوج خارون کې په ولسوالي او کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن نو و بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی یعنی چه مملکت دیده و داخله ده قانون موجوده قانون اساسی نشته بکن تقضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته یعنی ده حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامې ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي فکر کوي چې دغسې سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د کودقت او د کوشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیز لري روحن بد اغیز لري فکرن بد اغیز لري او به اصطلاح د احساساتو لخوا بد اغیز لري د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه نه کیږي دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقه او ذوق او د صورت سوء برداشت کې د اخر دا کارونه تفسیر کی او مثلا نو دا به اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلک هم وخت من کې او به دا کارند غسین دی که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلک قصاص کیږي چې شریعت په لغړه وګوري دا خو مشکل نه ده ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان دغه ملت مسلمان دی او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ویلي دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلط بنسټ سلام الله دا پروسه غلطه او دا عملیه دا ټول د لغړه اکاونټ او د شریعت لپاره
مننه کور ودان د دینی چارو پور لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مسباچ د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.